دیب د جگت ګورو د حکم له عملی کول وروسته هغه ته وویل، مهاراجا د شنګریلا پاچا به غلی پاتې نشي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیان دیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته وو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارې یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنې هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین وو، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې وو، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شنګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شنګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شنګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شنګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلې دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا ته راجا، تاتا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شنګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شنګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ په خپل لاس شنګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شنګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شنګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د کاغلی تسکین په وینا د اخبار امتیاز ادا دی چې مطالب تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ښه، تسکین صاحب دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروئ؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځنګړی پالیسی جوړه کړې ده چې پهغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټوره وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي، او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، او دغه ګام د پکتیا نه ما را پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان د ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم، او زمونږ نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره دته لقب ورکړ شوی، او د هغې حوالې مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظه ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د آدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روانو، غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محلنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا محلنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا هماغسې پاتې سي. همداسې تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15-16 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وښیم، د ورځې حد اقل نو 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم ځي. طبعا ستا خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې، اول که ډېرې تیزې، وروسته یې مینوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د آدمي تشدد دغه فلسفه چې ده انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی، او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی، او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي، او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی، او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب انیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
وړي، عاید غواړي، یوه بودجه درنه غواړي، او یو مالي لګښت غواړي. دا که محلنۍ هم ده، په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو له خوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې، خو هغوی فکر وو، او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو، بلاخر پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې، بلکې نور تلویزیون او رادیوګانی او ژانسونه ټول په ټپه ودریدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص ده، خدای خدمتګاری ده، ان شاء الله دا به په ټپه نه دریږي. او څنګه چې موږ د ملګرو مخې دغه په اخلاص راوتی یو، ان شاء الله دغه پاتې کیږي مونه، خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پاتې کیږي. به ځکه نه چې ملګری م شته دي خپله، زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، ان شاء الله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپیږي اوس؟ خو څلور مخه دی کنه.
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې ده دا رنګ دی او منځ کې دوه ساده دي، نو اوس همدغه سي خده. او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اتم مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم، هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه رباسو دغه سی فکر وی، بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکی توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرشي نه، ځکه زما خو د زخو زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم مؤسسات وی یا د ښوونځي وی یا یو ډول فکری وی مؤسسات وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کوي، هغه سی مؤسسات او اعلانات به پکې خبروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو له هغه جنگی هغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به ان شاء الله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، دا ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کوو. انسان منجله چې دی همدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دی هغه ورځنی دی هم همدې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
او مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجوده وي، دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي؟
او بالکل اکوزامه خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانم باچې خودی خدمتګار وو، موږ هم د خودی خدمتګار ری دغه لاره نیولې ده او هڅم داره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ هڅم دا ده. بیلابیل لیکوالان چې موږ وغواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شي وي، ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډیر کم خلک یې کاروي، نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چا نیټ کې خپراوي که خپرنې، خو چې زموږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي، نو موږ یې خپرو او مرسته کوي راسره ملګری دي ژوندي وي، نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کنه. مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي، بله یې بیا د کال په پای کې، چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا له یوې ګڼې تر دوهمې پورې، او وروره دا خو مهالنۍ وه. نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې.
او دغه یو هغه شته ده، خو ما مخکې ته ویلي چې فکر زړیږي نه، او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نه سي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي نه، ان شاء الله زه به هڅه کوم، ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې دی چاپ کوو. اوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر، نو د هغې په ویاړ کې دی چې مونږ اخبار چاپ کړو، په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه شپږ ورځې، یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله، صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي، خو زمونږ هڅه دا ده چې ان شاء الله په دوو درو میاشتو کې به ان شاء الله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي، دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو. دې کې شک نشته، ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بې برخه شوي، ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري کنه نو دل پر هڅه زموږ دار چې مونږ باید دا فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کو بلکې مونږ غواړو چې کلو باندې ته ولسوالۍ تم دا فکر ورسو دا خبر او دا خبر بو په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوال وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم د دغو مهم ده کومو کومو ولایتونو ته یاستوی هلته مو دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوی که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې ده
اوس مال خو د لومړی ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته مو ولیږلو
کوم کوم ولایتونو ته مو
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور غنی کوم پاتې د ملګرو سره مې کړی ان شاء الله غزنی ته بم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې متوزه شو او هرات تم زړه د هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګری دوستان شته نو پلان مم دغه سده یو پالیسی ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې دی د یو ځنګړي نوملړ مخه د باید هر ولایت ته ویشل شي او هغه سه حساب ورکونم باید وی چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي
تسکین صاحب په دلی په وطن کې چاپي کله وطنه بهر
نه زموږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات باید ولرو خیر د 50 روپۍ د جګې واخلي خو چې زموږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډېره مننه
مننه خیر اوسه ژوندی اوس
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
بل خدبی خوځښت له 12 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر زبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پایل کړ او تر ننه ورسره و پالله زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلی احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده ښاغلی احساس وایي
دیار له 2002 لمریز کال څخه دا پیل مونږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو او دا د دغه خوځښت د ځوانان په کې ښکیل و ورسره د بلخ پوهنتون استادان او محصلین و هغه وخت کې دا یو وړه اتمی خیزه خپرونه وه خو له هماغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه د یو سوچ په توګه چې مونږ باید دغه برید ته ځان ورسو دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان و یو هڅه و یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي او دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا مونږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډه وډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه مونږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1944 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخې سره له امدې ښار د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونه باندې پایل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل لاغو سره کېناستل او هغه لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅو رنگ راوړ په مزار شریف ښار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغه په بونی ځناستې کول یو د لام داسې جریان لري
فیلند پښتو ژبه په برخه کې د رسنوي وایست څنګه ځوي او په رسنوي دغه بهیر یا دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله به احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپل کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبه په هره برخه کې کاغه به کلتوري هڅه وا که رسنی زوا که فرهنګي وا که علمی وا دا به د دې مرکز لاره کېدل دا سه کمبل هغه مرجه مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلی چې د شمال لومړی پښتو مجله پرخه د شمال لومړی سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېښوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ درو خو دې دغه خوځښت تاثیر
هم دا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیظ یې
پکړی او یوازې دغه ورسنوي کسان ته محدودې کړې
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په پخو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره ز بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبی حوزه نه ده دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلي دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره پلخمري سره
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه دې خوځښت دې تر څنګ چې به مونږ به باد به بهیر رامنځته کړو درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله به کتابتونه جوړ کړو دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړل تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لېږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره به
کار او احساس دغه فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تېرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوې دي مثال د خبرې یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کراله دی مونږ
هم دا مرسته پایدار نه وي تر دې چې دا دوام ونی کړی نو
ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره غوي په دند ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پری دی یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مونږ تمویل کوي هغه مونږ له مخ سره پرته کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ شو په بلخ کې هم د هواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و نن داسې نه دی په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي
ژوند کوم غریرا تراوڑا